द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
को अस्सलाम वालेकुम द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे नंद इतवार वर्ष काल 2015 द अक्टूबर सलोरम नेट द वक्षवे दे पो पाकिस्तान के द माखाम शपक पा अफगानिस्तान की दी द माखाम पिंजने में उदलता पो वाशिंगटन डीसी के द सहर नह बजे शिवि दी द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो पो दे खबरवन के दरता ज शुएब जादा
औ ज नसर काकर
हर कले वायुड़ में सासो पामरा करजो द उस वक्त मुहिम खबरों सर टकोता
امریکایی چارواکی وای د افغانستان کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو په هسپتال سوی بمباری کې د وژل سو کسانو د پیش به پوره پلټنې کوي او د افغانستان عام وګړي وای د جګړې له امله کندوز کې ستونزې لا نورې هم زیاتې سوی
عام وګړي خلک بګي مړ کیږي او کورونه ورانیږي دا جګړه نور باید بس کی
د خیبر پختونخوا بنو کې طالب وسلوالو یو بل قبائلی مشر او د ځای امن لخکر په خونه غړې وجلې د طالبانو لخوا د امن لخکر مشران وجنې د لړۍ د ضربیز عملیاتو په وجود روانه ده څرنکاران وايي طالبانو له با په پورا توګه ماتې ورکول وی
کومل صفایي چې کومدانو زم ما په خیال باندې غو فوجي تور باندې ممکن نه ده نو زم ما په خیال باندې ګوره پاکستان چې سکول شو هغه خو کړی دی کنه
او په شام کې فعالین وای مرکزی هومس کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپه نه وژل سوي دي او بلې خوا روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست هدایش د وسلوالو مرکزونه په هدف کړي
قدر منوردونکو دا اوسرټ کې اوس پام شه د یو ځنو نور مهمو سیمایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته
د امریکا صدر براک اوباما ویلي امریکا د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې د بې پوري ډاکټرانو د نړیوال سازمان تر استعمال لاندې روغتون باندې د هوایي بریدونو بشپړه پلټنه کوي نوموړي په پیښې د غمرازۍ څرګندونه کړې او وایي چې ټول حقیقتونه ترلاسه کولو وروسته به څه فیصله کوي صدر اوباما له سپینې ماڼۍ څخه جاري سوي بیان کې ویلي د دفاع وزارت د پیښې بشپړه پلټنه شروع کړې او انتظار کوي چې د دې پیښې حالات څه وو د یوې نړیوالې طبي خیریه موسسې یا د بې سرحده ډاکټرانو ادارې نن د دوشنبه په ورځ ویلي د افغانستان له شمالي ښار کندوز څخه د مرګاني هوایي بریدو وروسته یې هغه ښار پرېښی دی دغه بمبار کې په کندوز کې 19 کسان وژل سوي او روغتون تباه سوی دی د ایم ایس ایف د اطلاعاتو یوې مشرې د ای پی خبري ادارې ته ویلي د روغتون سخت مریضان نورو هسپتالونو ته لیږل سوي او د دوی هیڅ مامور هلته کار نه کوي په عین حال کې د شنبې په ورځ سوي دغه بمبار پلټنې روانې دي چې پکې د بې سرحده ډاکټرانو د ډلې 12 کسان هم وژل سوي
نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي او پارټۍ لخوا د پاکستان په سر خار اسلام آباد او پنجاب ایالت کې د پښتنو سره کېدونکي ناروا سلوک پر ضد احتجاج شوی دی دغه احتجاج کې به مرکزي حکومت او د شناختي کارډونو قومي محکمې نادرا باندې تور لګول شوی چې د زرګونو پښتنو شناختي کارډونه یې منسوخ یا رد کړي دي او اوس ورته نوي کارډونه هم نه ورکړی کیږي د دغه احتجاج په اړه به تفصیلي رپورټ د خپرونې په وروستۍ برخه کې تاسو ته وړاندې کوو اخوا د پاکستان په نیمه قبایلي سیمه بنو کې د سړک غاړې خخ یو بم په چاودنه کې یو ځایي قبایلي مشر وژل شوی او زوی یې ژوبل شوی دی د ایف آر بنو پولیټیکل چارواکو ویلي د بکخیلو سیمې قبایلي مشر ساد علي خان نن د اتوار په ورځ سهار په خپل ګاډي کې بنو ته روانو چې د ټوچي خوړ سره د تیرېدو په مهال پرې د سړک غاړې خخ بم چاودلی دی د رپورټونو تر مخه لشکري عسکري په نوم یو تنظیم ویان چې ځان یې عبدالله وزیرستانی معرفي کړی په قبایلي مشر د بمی چاودنې ذمواري قبوله کړې ده د دغې پیښې نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال عدنان میټنی ناورو
چودری په نتیجه کې غاړه په بش پړ توګه تبا شوی هو پکښ ناس درې کسان ته پیښ شوی چرواکي وایي دی پیښ وروسته پولیسو ټول سیمه په خپل ول کښې اخستي او د چړ عملیات پیل کړي او د پیښې کې ټپي شوی کسان په فوري توګه بنو مرکزی روغتون ته انتقال کړي کورنۍ ذرایع وایي په روغتون کې د ډاکټرانو د نشتوالي له امله ساد علي خان مرګ ته غاړه ورکړې او د هغه 14 کلن زوی عبدالرحمن د صوبې مرکز پېښور ته انتقال کړی روغتون سرچینې وایي وژل سوی مشر پراژل سوی حالت انتهایی شدید و زکای مرگ تا غاره چشلا ساد علی خان داری مقبایلی سیمی ایفار بنو باکا خیل سیمی یو با اصر مشر شماره لکه ده او تیر شوی کال 2000 لسم شیه و سلافانو پسی دا امن لش کار جوڑ کھڑه و او پا ورستو یکشی دری زلا پری هدفی حمله تر سر شیه و خو تیپی که دو سخ پور ده چه نقصان نو ورسا ولی دی برید پلا مجلسی اسکری و سلافانی دلی پا غاره آخسته باید اویلسی چی لطیر ایویلندی مدیر هاسی دا قبایلی سیمو دا باجور سخ در وزریستانه په قبایلي مشرانو حمله توندې شوې دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، ډیره اسماعیل خان.
دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د اتوار پر ورځ د اسرائیل پولیسو ویلي د یو فلسطینی تن لخوا په چړو د دوو اسرائیلیانو د وژنو او د دوو جبل کولو پیښو وروسته د یروشلم زوړ ښار ته د خلکو تګ راتګ باندې سختي لګولې ده. د دوو ورځو په دغه بندیز له وجې به هغه فلسطینیان نه اغېزمن کیږي څوک چې په زوړ ښار کې ژوند، کارونه او سبقونه وایي، خو په غربي یروشلم کې به زوړ ښار ته یروشلم کې اوسیدونکو خلک به زوړ ښار ته نه پرېښودل کیږي. همدغه شان یو بل بندیز کې به د 500 کالونو کم عمر سړي الاقصی جومات حساسو برخو ته نه پرېښودل کیږي. په یروشلم کې پولیسو بیا ویلي چې د خالی په ورځ د چړو په دغه حمله کې یو خاون، ښځه او د دوی یو ماشوم چې د جومات په خوا کې روان و په نښه شوي. حمله کوونکي دغه کسان څو وارې په چړو وهلي چې پکې دغه پلار او یو بل نږدې ولاړ تن وجل شوی دی او مور او ماشوم جوبل دی. د پولیسو ویاندې بیا ویلي دي چې حمله کوونکي بیا د په جوبلو کې د یو تن نه وسله اغستې په پولیسو ډزې کړي دي. د پولیسو په ځوابي ډزو کې بیا دغه 19 کلن حلابي وجل شوی دی.
شامی فعالین وای مرکزی هومس کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپانه وژل شوي. د دغه فعالینو مطبوعاتي څانګه وایي د تبلیسي په شار او اطرافو کې لس هوایي حملې شوي. د ډلې لخوا جاري شوي یوه ویډیو کې څرګندېږي چې د بمبارۍ له امله خلک په وارخطایي سره اخوا دیخوا منډې وهي. بلې خوا هم نن د یکشنبې په ورځ روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو په مرکزونو یې بمبارونه کړي او ادعا کوي چې د بمبارونو له امله د ترګرې ډلې مرکزونه او وډانې ورانې کړي او لوجستیکي ملاتړ یې هم ورمات کړی دی. نور حال ور باندې ماوش جلیل په دې رپورت کې راکوي.
روس ویلي دي چې جنگي جازونه د خالی پورس شمالي عراق کې د یاغیانو یو مضبوط مرکز تر څنګ یو شمیر نخې په هدف کړی دي. غربي نړۍ اداوه کوي چې د روس لخوا د هوایي کمپاین کې حکومت مخالفه ډلې په نخه کولې کیږي. روس ویلي دي چې د داوه باوجود به د داعش پر ضد خپل کمپاین جاری ساتي. د روس دفاع وزارت ویاند لیفټنینټ جنرال آندری کارتیوف د خالی پورس خبریالانو ته ویلي دي چې د داعش په صفونو کې ګډوډي خور شوې دي او نږدې شپږ سوه د کرایې قاتلان د رقا ښار نه تښتېدلي دي او اروپا ته د تلو هڅې کوي. ښاغلي کارتیوف ویلي دي چې نه صرف هوایي بریدونه به جاري ساتي بلکې په دې کې به توندي هم راولي ځکه چې همدې هوایي بریدونو له امله د داعش توندلارې کمزورې شوې دي. د دې وینا وه چې اوسه پورې روسي جازونو د 150 نه زیاتې حملې کړې دي چې مقصد یې د داعش 500 نه زیات مرکزونه په نښه کول وو.
په ایران کې د پارلمان سپیکر د پارلمان په غړو ژغ کړی چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سیوي لوزنامې په باب دي زر فیصله وکړي. له دغې لوزنامې څخه به ایران خپل نیوکلیایي فعالیتونه ودروي او په بدل کې به نړیوال بندیزونه لرې کړل سي. د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا ویلي علي لاریجانی نن د یکشنبې په ورځ د پارلمان غړو ته ویلي چې څومره زر دا لوزنامه ځنډیږي همدومره به دوی ته زیان رسوي.
د ګواتیمالا پایتخت سره نږدې په غټه کچه د خټانو خویدو کې د مړو شمیره شپږ اتیا اوته رسېدلې ده او امکان څرګندېږي د مړو په شمیره کې زیاتوالی راشي. تر اوسه خواوشه 350 کسان بېدرک دي. چارواکي وایي د درنو بارانونو وروسته د زیارت په شپه د ناڅاپي خټانو خویدو له وجې 115 کورونه وران شوي دي. چارواکي وایي دا امکان ډېر کم دی چې د خټانو لاندې څوک ژوندي پاتې وي.
په چین کې چارواکي وایي د هیواد په جنوبي برخه کې د یک شنبې په ورځ د یوه زورور طوفان له امله مځکه ښویېدلې او په زرهاو کسان یې کورونو پرېښودلو ته مجبور کړي. د چین د هوا پیژندنې ملي اداره وایي طوفاني بادونه د 180 کیلومتره په رفتار چلیدل او تر 280 ملي متره پورې باران یې په ځینې سیمو کې اورولی دی.
د امریکا پخوانی خارجه سیکرټری او د روانو صدارتي زغل کاندید هیلری کلینټن تیر شپه د امریکا مشهور ټي وي پروګرام سچر نایټ لایف کې برخه اغست ده. پکې د مزاحیه اداکار کیت سره د بارټینډر یا ساقي په توګه کار کړی دی. میرمن کلینټن په دغه پروګرام کې د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ خاکا هم وړاندې کړی ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي است. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي امریکا د افغانستان په شمالي شرق کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان تر استعمال لاندې روغتون باندې د هوایي بریدونو بشپړه پلټنه کوي. نو موري په پیښه د غمرازي څرګندونه کړې او ویلي دي چې ټول حقیقتونه تر لاسه کولو وروسته به څه فیصله کوي. په دې باب نور هلاخ لو زمجله همکار محمد اکرام څخه چې دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. اکرام صاحب ستړي مسي د بی پولی ډاکټرانو تنظیم د کندوز هسپتال باندې سوی حمله باندې څه عکس العمل څرګند کړي.
د بی پولی ډاکټرانو تنظیم د افغانستان کندوز ښار کې په خپل هسپتال شبي امریکایي هوایی بمباری په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د ایم ایس ایف په نوم خلکو ته ویړیا علاج ورکوونکي هسپتال په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا حمله د نړیوال بشري قانون ډیره غټه خلاف ورزي ده او د ائتلاف نه غوښتنه کړې ده چې د خالی په سهار کندوز باندې شبي هوایی بمباری پوره او صفا پلټنی وکړي. د بی پولی ډاکټرانو تنظیم صدر مینی نیکولای ویلي دوی د نړیوال ځواکونو نه د دغه هوایی حملې د پلټنو پوره شفافیت غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دوی دې منلو ته تیار نه دي چې دا بوګنوونکي او غمژنه پیښه دي په جنگ کې په غلطۍ سره شبي یو ګام وبللی شي. دغه تنظیم دا تورونه رد کړی دي چې ګینه د هوایي حمله په وخت طالب یاغیان په هسپتال کې موجود وو. ایم ایس ایف په خپل بیان کې ویلي چې دغه هسپتال د سهار 8 منټه د پاسه 2 بجو نه تر په باندې 3 بجو پورې د 15 منټه په وقفو سره سو سو زله او په صحیح نه خوښته شوی دي او د دې سره خوا کې ودانو ته هیڅ نقصان نه رسیدلی. ایم ایس ایف دا هم ویلي دي چې دوی نه صرف افغان ځواکونو ته بلکې نړیوال ځواکونو ته او ټولو ډلو ته د دغه هسپتال پوره ځای ښودلی چې په کوم ځای کې د دوی هسپتال دی.
او محمد اکرام که دا راته ووځي چې امریکا او نړیوال ائتلاف په دغه برید باندې څه وایي؟
د یو شمېر ځایونو نه په دغه حق لباندې عکس العمل مخې ته راغلی دی. د امریکې صدر باراک اوباما د خالی په ورځ په دغه پیښه باندې سخت خفقان او تعزیت سرګن کړی دی او ویلی دی چې دی په دغه پیخه باندې سخت خفه دي چې د عامو خلکو ژوند پکې تللی دی او د دې سره سره هغه خلک چې خلکو ته علاج او سهولتونه ورکول. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر هم ویلی دی چې دی د اغیزمندو خلکو لپاره دعا کوي او په خپل هم په دې باندې خفه دی او ویلی چې دغه پیښې پوره پلټنې روانې دي او دوی د افغانستان د حکومت سره په دغه لړ کې مرستې هم کوي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرل جان کیمبل هم وعده کړې ده چې دغه پیښې پوره پلټنې کوي چې څه شوي دي او دا به معلوموي چې دا ولې شوي دي. نوموړي ویلي دي چې امریکایي ځواکونه به په دغه هیواد کې افغان ملګرو ته مرستې او مشورې جاری ساتي چې قندوز ښار د طالب یاغیانو نه صفا کی. صدر اشرف غنی هم په دغه پیښه باندې سخت خفقان څرګند کړی دی او په یو بیان کې ویلی دی چې د جان کیمبل سره په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي او جان کیمبل ورته د دغه پیښې پوره وضاحت هم کړی دی او هغه ته یې تعزیت هم کړی دی. د سور صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان کې د دغه پیښې سخت غندنې کړې دي او ویلی دی چې په سخت قسم حالاتو کې هم یو طبي مرکز یا هسپتال په نخښه کول په کار نه دي او نه دا د منلو وړ دي په سخت قسم حالاتو کې هم. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون هم د دغه پیښې سخت غندنه کړې ده.
ډیره مننه.
ډیره مننه.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
ګرانوردونکو دا وایس اف امریکا دی ویری ډیډ تاسو زموږ د خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ باندې غوري. ګرانوردونکو د محمد اکرام نامو په کندوز کې په فضايي بمباری کې د یو هسپتال د نخه کېدو تفصیل واورېدو. خدر من اردونکو په قندوز او دغشان بدخشان کې داسې رپورټونه چې طالبانو ځینې ځایونه نیولي دي، هغې وروسته افغان حکومت او افغان چارواکو ویلي چې دغه سیمې د طالبانو نه بېرته اخیستې دي. تازه صورت حال څه دی؟ زو کابل ته د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات زموږ سره دی. کمال، په خیر رالی. کمال سادات، کلک زمونگا اردن کتا دا کندوز رسته حال بیان کئی، تاسو چې کم معلومات را غون کردی دی پا کندوز کی سر آوان دی؟
اصلا که خو افغان چرواکی وایی چې دوی دی کندوز خار دی تصوی عملیات چی دی آقای دیر چتک کردی دی او دیر پام کردی چی حال تا ملکی خلکو تا پکی زیان وانا وری ازن خلک دا شکیتون وکرل چی کندوز خار باید نور دلتا دا کوم ایزای پوزای نخطی چی روانی دی دا پایی تا ورزی گی. خو دی کورنه و چار وزارت ویان صدیق ستکی ویل چی تیر زر با دی کندوز خار حالت عادی حالت سره وگردی. دوی دا خبر اون وکره چی دوی دیر زیاد زور زکر نشی کرولی چی افغان جمهور رئیس خپل نظامی کماندانانو ته امر کړی دی چې په احتیاط سره قدمونه واخلي تر څو ملکی خلک چې دي هغوی ته زیانونه وکړي وانه وړي. نو اوس د تېرې ورځې په پرتله حالات یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغه کورنۍ چې هغه بې ځایه شوي دي له خپلو کورونو وتي دي هغه خپلو کورونو ته تر ډېره نه دي ستنې شوي.
کمال سادات، سره دی په ننګرهار، تخار او بدخشان نه هم داسې رپورټونه راغلي چې طالبانو دغلته ځینې ولسوالۍ نیولې دي. د دغه ایالتونو یا ولایتونو چې کومې سیمې طالبانو نیولې وي د هغې په حق لکه لږ تفصیل زموږ اردونکو ته وړاندې کوي.
اصلا که خو دی تخار چې دی بدخشان کومې ولسوالۍ چې اردوج ولسوالۍ هغه هم طالبانو نیولې ده او تر اوسه پورې ورسره ده. دی بغلان ولایت نه رپورټونه وایي چې دلته د طلا او برفک ولسوالۍ چې ده هغه بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. همداشان داسې رپورټونه هم دي چې د کوهستانات ولسوالۍ په سری پل کې چې وه هغه هم څو بله ورځ طالبانو نیولې وه. د افغان ځواکونه وایي چې هغه اوس افغان ځواکونو ته بیرته په لاسته ورغلې ده. د کندوز په اړه کندوز ته یو ځل بیا ورځم، هغه داسې چې دلته د سې میاشتې ټولنه د افغان مهاجرینو وزارت چې دی د مهاجرینو او د بیرته رسنیدونکو کډوالو وزارت چې دی هغوی دا خبرې کوي چې هلته یې له بې ځایه سوو سره مرستې پیل کړي دي، یو شمېر د مرستې رسولې دي او نورو ته هم خپلې مرستې ورسوي.
ډېره مننه کمال سادات ستاسو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پر
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو دا ګلاو کدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه اغواجی است. یو ربیا زو د افغانستان شمالي شهر کندوز ول لوري ته چیرې چې عام افغان وګړي وای د جګړې له امله کندوز کې ستونزې لا نورې هم زیاتې سوي دي. د دې خلکو د خبرګونز مر خبريال کمال خټک راغونډ کړي او ردو ته تاسو پام راګرځو.
زما نوم عبدالولی ده، د کابل د ښار اوسیدونکی. پارلمان کې له تعصب نه ډکې خبرې وشوې، دغه ته په کار نه ده چې څوک تعصب نه ډکې خبرې وکړي. په کندوز کې دغه اوس دستي حالت چې کوم جریان روان ده، نو دا څه خل حکومت شو چې عوام خلک رانیسي په یو نوم په بل نوم باندې، یا بندیخانه کې اچي یا شخصي بندیخانه یا حکومتي بندیخانه. دغه ته په کار نه ده چې څوک عوام سره په دا رقم سلوک یا دا رقم رفتار وکړي.
د نړیوالو ځواکونو نه موږ دا هیله لرو چې بمبار دی اول نه کوي، او که بمبار کوي نو عام ولسی وګړو ته دې پام کوي چې ټول ولسی وګړي بس ټول ختم کړي و نو احتیاط دې کوي. او تیر ظلم د بی پولې ډاکترانو وژلي و نو هیله ده چې پاینده کې د ولسی وګړو سره ډیر احتیاط وشي.
مدني ټولنه دا غوښتنه کوي کومکونه د کندوز خلکو سره کوي، موسسو د غونه غیر غونه کومکونه غواړي چې د کندوز خلکو غریب بیچاره سره د کومک وکي دغه غدي وکي.
منګه طالبان او حکومت نه دا غواړي دا جګړه نوره بس کی عام وګړي خلق پکې مړکیږي او کورونه ورانیږي دا جګړه نوره باید بس کی د جنگ په ځای باندې سولې خبرې حل کی جنگ د حل لار نه ده او نو وطن په دې باندې جوړیږي
کندوز د خلکو سره د ارت همکاري وکي هم د خوراکي هم د ویني هم د ډاکټري په حساب د هر شي په حساب باید د غو سره همکاري وکي ته ما د غوندو ډاکټرانو نه خارجي او داخلي مثال د ما د غوښتنه ده چې دوی سره کومک وکي او د واغانې او اندار شي مرسته ور سره وکي همغه ورونه دي همغه وطن خلک دي
او بس تجارانو نم دا خواهش ته چا لا د ګوندس خلکو سره لیک مرسته وکي اول ته یو ډوډۍ په 500 روپے ده دا چې کم ما لوړیل ته خرڅې نو دا د سونه کې چاغه په ګډه باندې خرڅ کی په خپل سر باندې خرڅ کی یا هغه نه کچ کول شي کتاوان کې کګټه کې بعد دی وخت کې ګټه ونه کې ول چې زموال ته کم افغانان چې زمونږ ورونه دي هغه په مشکلات کې بند کاروبار نشي کوله
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا
چپوجل کی د پیاله کړنګنی د چنک ټنګنی نو هغه بم لاسوجروی
تو خو زونو مهم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پویکا ورشه ورشه حالات کابو کی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد منیر
لیکوم کای
نور البشر نوی
د وایس اف امریکا د ریډیو د غلو کډر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ڈی سی څخه غوږی استه لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې وریدل د پاکستان په سرشار اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې د پښتون یو ملت پاله ګوند دی یو مظاهره کړې ده او غوښتنه کوي چې په پنجاب ایالت کې یو نیم لک د پښتونو هغه شناختی کارتونه چې کمپیوټر دی هغه بلاک کړل سي دي هغه د سملاسي توګه باندې جاری کړل سي او بل دا چې ل پښتونو سره په اسلام آباد او پنجاب نور برخو کې امتیازي رویه روانه ده په دې په تازه حال اخلوز موږ له خبريال ارشد حسین څخه چې دا وخت له مرسته په ټلیفون باندې موجود دی ستړي مسه په خیر علي
ډیره مهرباني کاکر صاحب
ډیره مننه له تاسو څخه هم ارشد حسین صاحب که دا راته وایسته چې دغه مظاهره چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا شوې په اسلام آباد کې په کم ځای باندې او څومره خلک ورته راغلي وو
جی څنګه چې تاسو وی دا احتجاجي مظاهره د پښتون قام پرز ډلې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته را جوړ کړی شو با او د مظاهره کې تقریبا په سلګونو خلکو ګډون کړی د ټول پښتانو د مظاهره ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم راغلی او ورسره ورسره په پارلیمان کې چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړي دي په سېنات کې هغه هم موجود وو د دې مظاهره بنیادی مقصد هغه فیصله د پاکستان د حکومت غندنه کول وو او مطالبه کول وو د حکومت نه چې په تیرو څو میاشتو راهسې د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د میش پښتنو چې کوم شناختی کارتونه بلاک کړی شوی دي نو د هغه د آزادولو غوښتنه کولې او ورسره ورسره چې کوم کله په پاکستان کې تیر کال د ترهګرې په ضد چې کوم ملي تګلارې اعلان کړې شوې وه نو دغه تګلارې لاندې چې په د پاکستان په ولقې لاندې چې کوم کشمیر دی په هغه کې چې کوم میش پښتانه دي نو د هغه په ضد هم آلته انتظامی یو قسم لا عملیات شروع کړی وو او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشرانو د وینا مطابق په کشمیر کې دا وخت پوښه فقط سوا په پښتنو کورنۍ ډیره دي کم چې د کال 1900 وسل وختن مخکې د غلطه ډیره وي د غوي کاروبارونه دي نو التاغیتو سه انتظامی ویلي د چیرې تاسو دا علاقې د علاقې نه اوځي کم چې دغه د اغیزمند خلک راغلي د پنجاب او د کشمیر د مختلفو سیمو نه د هغوی سره هم زم خبرې شوې دي نو هغوی ته مونږ چې کله دا پوښتل چې تاسو سره بنیادی مسله څه ده نو د چکوال نه یو سپینګری چې راغلی وو هغه سره نور هم ډېر خلک نو هغه وویل چې یاره د تیرو دو کالو نه زمونږ د ټولو کورنۍ کارونه بلاک کړي شوي دي او د هغې بنیادی علت دا ښودل کېږي چې یاره تاسو په نوم کې خان راځي ته پټانې نو ته د ته به دا ثابتې چې ته د افغانستان نه ولې چې دلته که د پښتنو د جایداد کاغذونو کتل کېږي نو په هغې کې قوم افغان لیکلي وي نو دلته دې سره د قوم افغان د پښتون نوم چې راځي نو د دغې په بنیاد وسره د یو کرکې او د یو تنګولو یا د زورولو یو پالیسي خپله کړې شوې ده او هغه کسره چې زما خبره وشو هغه پخپله د چکوال او د چکري د سیمو اوسېدونکو خلک ته هغه وایي چې ما پخپله په تېر حکومت کې د موجوده چې کوم داخله چارو وزیر دل وټ ورکړی دی د پلار په نیکه پېژنې چې دا څوک دی خو بیا هم د پنجاب کوم چې واکمن نړلې دي هغوی په دې سترګې پټې کړي دي او پښتانه بې ځایه زوروي په دې موقع باندې محمود خان اچکزی هم ځینې خبرې په اردو ژبه کې وکړې خو زمونږ د میډیا د پاره ځینې خبرې په پښتو ژبه کې هم وکړې او هغه دا وویل چې د پاکستان د آزادۍ په مبارزه کې پښتانه د کشمیر نه واخله تر د پنجاب پورې پیش پیشو او د خپلې وینې تویر کړې دي خو نن پښتنو ته دا دغه راغلی دی چې یاره دوی به پاکستان ته دا ثابت کړي یاره دوی د پاکستان وګړي دي او پاکستان یې نه مني نو هغه وایي چې دا کومې د کرکې او د نفرت چې کوم بصري خورېږي نو دا د نه خورېږي دا به په راتلونکي وخت کې په لمبو کې بدل شي او د دې ټول نقصان به ریاست ته رسي بل دا هم وویل چې یاره محمود د پښتونخوا ملي اولین پارټۍ سینیټر ښاغلي عثمان کاکړ صاحب دا وویل چې د بد مرغه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف کومه ملي مبارزه شروع شوې ده یا د ضرب اعظم عملیات شروع شوي دي نو داسې محسوسېږي چې د پنجاب د واک لاندې چې کومه حکومتي ډله ده نو هغې دغه جنگ یا د ضرب اعظم دغه عملیات صرف د پښتنو پورې رامحدود کړي دي او ترهګر باید چې دا جنگ یا دغه مبارزه د ترهګرو د مذهبي سخت دریځو په ضد مخفله وړاندې لاړ شي دا نه چې پښتانه صرف په دې نوم زورولي کېږي چې دوی پښتانه دي او د دوی کارونه زورولي
ارشد حسین کدارت وسه چې په خپل تاسو ول چې محمود خان اڅکزی هم وینا وکړه د دې غوند د پاکستان واکمن غوند مسلم لیگ نن سره ائتلافي هم د بلوچستان کې هم ور سره په حکومت کې شامل دي آیا د دا ول چې کچيري حکومت دا ونه کی نو دوی په خپل له حکومتي چارواکو سره خبرې کوي یا په پارلمان کې دغه مسله راپورته کوي او کنه
بالکل تاسو دا کوم سوال چې دا زمونږ په ذهن کې او کله چې په مظاهره په وخت باندې عثمان کاکړ صاحب تقریر کو او ورسره چې دین او محمود خان اچکزی صاحب هم ولاړو نو هغه دا ویل چې موږ غنو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې دین هغه یو خسړې دی او هغه به زمونږ د خبرو ته غوږ کېږي په سینیټ کې هم په دې باندې بار وار په وار باندې چې دین پښتنې راپورته کړې وي مطالبه هم کړې وي خو څه غوږ وته چانه دی خي نو هغه د خاص په شکل کې ښاغلی محمود خان اچکزی صاحب ته دا ویل چې دا مسله دی د پښتنو د شناختي کارډونو په کشمیر کې د زورولو دا شخړه دی د نواز شریف سره راپورته کړي او باید چې پکله کټو کې هغه ته دا وایي چې یاره د پښتنو د زورولو او د کرکې او د نفرت د خورولو دا لړۍ بند کړي
او په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ د خلکو چې کومه زورونه روانه و آیا هغه لړۍ لا جاری ده او که جاری ده په خپل د دې ګوند چې مظاهره کړي ده مشرانو څه ویلي وکنه
بالکل دغه خبرې هم پکې رااله دی وی چې د نن یو میاش مخکې چې کوم په اسلام آباد کې د کچا آبادې کوم د نړولو خبره و نو هغه په دې بنیاد نړول کېدل چې د غلطه افغان پښتانه میشتي خو هغه کوم چې علاقه ونو هغه کې د افغان پښتنو درک هم نه لګید هغه ټول د پاکستان د مختلف د پښتنو د مختلفو سیمونو راغلي پښتانه پاره کې میشتو هغه په بنیادی تور دغلطه چې کوم میش خلکو نه هغه مزدورانو چې په اسلام آباد کې د خلکو د شتمنو خلکو خدمت کوي یا په دغه منډه کې کاروبار یا دغه تل مزدوري کوله نو هغه وخل هغه دا موویل چې موږ ته یو خایي چې د اسلام آباد نه د کچا آباد نه د پښتانه خو به دخل شو خو موږ ته د حکومت دا وخایي چې آیا د دې د به دخل نه پس دوی چې تاسو تر حاضر د غلطنه برآمد کو سو کې ونیول کنه صرف د ټول لوبه د پښتنو د دغه سیمه د وخل ته جوړه و
ډیره مننه ارشد حسین صاحب د ځان خیال ساتي
ملالا یوسفزئی د علم رنا غواړي
ډیر نورې خزی او جنکه هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
پدرمن اردن کو ڈیو ریڈیو تے یوار بیا پ خیر را لین ن د اتوار روز کال 2015 د اکتوبر سلور منیټه د وخت شوه د پ پاکستان کې د ما خام شپګنې می افغانستان کې د شپګ او دلتا واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه نیمه بجې دی یوار بیا وخت شوه د خبرونو سر ټکو تا.
امریکایي چارواکي وایي د افغانستان کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو په هسپتال سوي بمباري کې د وژل سوو کسانو د پیښې په پوره پلټنې کوي او د افغانستان عام وګړي وایي د جګړې له امله کندوز کې ستونزې لا نورې هم زیاتې سوي.
عام وګړي خلک پکې مړه کیږي او کورونه ورانېږي. دا جګړه نوره باید بس کی.
د خیبر پختونخوا بنو کې طالب وسلوالو یو بل پختون مشر او د ځایي امن لخکر غړی وژلې. د طالبانو لخوا د امن لخکرو مشران د وجنې د لړۍ د ضربیز عملیاتو باوجود هم روانه ده. څېړنکاران وایي طالبانو له به په پوره توګه ماتې ورکول وي.
کومل صفایي چې کومدانو زما په خیال باندې هغه فوجي تور باندې ممکنه نه ده. نو زما په خیال باندې ګوره پاکستان چې سپوري شو هغه خو یې کړی دي کنه.
او په شام کې فعالین وایي مرکزی هومس ایالت کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپانه وژل سوي. او روسیه وایي چې په شام کې یې د اسلامي ریاست یا داعش وسلوال ډلې مرکزونه په هدف کړي دي.
او وګورئ د دې خبرونو تفصیل ته.
د امریکا صدر براک اوباما ویلي امریکا د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان تر استعمال لاندې روغتون باندې د هوایي بریدونو بشپړه پلټنه کوي. نوموړي په پیښه د غم راځي څرګندونه کړې او وایي چې ټول حقیقتونه ترلاسه کولو وروسته به څه فیصله کوي. صدر براک اوباما له سپینې ماڼۍ څخه جاري شوي بیان کې ویلي د دفاع وزارت د پیښې بشپړه پلټنې شروع کړې او انتظار کوي چې د دې پیښې حالات څه و. بلې خوا د یوې نړیوالې طبي خیریه موسسې یا بی سرحده ډاکټرانو ادارې نن د دوشنبه په ورځ ویلي د افغانستان له شمالي ښار کندوز څخه د مرګاني هوایي برید وروسته هغه ښار پریښی دی. دغه بمبار کې په کندوز کې 19 کسان وژل شوي چې پکې 12 د بی پولي ډاکټرانو د موسسې غړي وو.
نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا په اسلام آباد او پنجاب ایالت کې د پښتنو سره کېدونکي ناروا سلوک پر ضد احتجاج شوی دی او په مرکزي حکومت او د شناختي کارډونو قومي ادارې نادرا باندې تور لګول شوی چې د زرګونو پښتنو شناختي کارډونه یې منسوخ یا رد کړي دي او اوس ورته نوي کارډونه هم نه ورکړل کیږي. او د پاکستان نیمه قبایلی سیمه بنو کې د سړک غاړې خخ یو بمی چاودنه کې یو ځایي قبایلی مشر وژل شوی او زوی یې جوبل شوی دی. د نیمه قبایلی سیمه فار بنو پولیټیکل چارواکو ولی د بکخیل سیمه سره تعلق درلودونکو قبایلی مشر سعد علی خان نن د اتوار پر ورځ سهار په خپل ګاډي کې بنو ته روانو چې د ټوچی خوړ سره د تیرېدو په مهال په سړک غاړې خخ پم چاودلې دی. د رپورټونو تر مخه د لشکري عسکري په نوم یو تنظیم ویان چې ځان یې عبدالله وزیرستاني معرفي کړې په قبایلي مشر د بمی چاودنې ذمواري قبوله کړې ده. د دې وړاندې هم د پاکستان قبایلي او نیمو قبایلي سیمو تر څنګ د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د امن لخکرو او کمیټو په مشرانو حملې او بمی چاودنې شوي او وژل شوي دي.
شامی فعالین وای مرکزی هومس کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپانه وژل سوي. د دغه فعالینو مطبوعاتي څانګه وایي د تبلیسي په ښار او اطرافو کې لاس هوایي حملې سوي. د ډلې لخوا جاري سوي یوه ویډیو کې څرګندېږي چې د بمبارۍ له امله خلک په ورختایي سره اخوا دیخوا منډې وهي. بلې خوا هم نن د یکشنبې په ورځ روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو په مرکزونو بمبارونه کړي او ادعا کوي چې د بمبارونو له امله د ترګري ډلې مرکزونه او اجانې ورانې سوي او لوجستیکي ملاتړي مات کړی دی.
د اتوار په ورځ اسرائیل پولیسو ویلي د یو فلسطیني تن لخوا په چړو د دوو اسرائیلیانو د وژنو د دوو جبل کولو پیښې وروسته د یروشلم زوړ ښار ته د خلکو تګ راتګ باندې سختي یا پابندي لګولې ده. د دوو ورځو په دغه بندیز له وجې به هغه فلسطینیان نه اغېزمن کیږي څوک چې په زوړ ښار کې ژوند کارونه او سبقونه وایي او په غربي یروشلم کې به زوړ ښار ته تلونکي خلک نه پرېښودل کیږي. هم دغه شان یو بل بندیز کې به د 500 کالونو کم عمره سړی الاقصی جماعت حساس برخو ته نه پریښودل کیږي.
په ایران کې د پارلمان سپیکر د پارلمان په غړو ژغ کړی چې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي لوزنامې په باب د زر تر زره فیصله وکړي. له دغه لوزنامې څخه به ایران خپل نیوکلیایي فعالیتونه ودروي او په بدل کې به نړیوال بندیزونه لرې کړل سي. د ایران سرکاري خبري اداره ایرنا وایي علي لاریجانی نن د یکشنبه په ورځ د پارلمان غړو ته ویلي چې څومره دا لوزنامه ځنډیږي همدومره ودی ته زیان رسوي.
د ګوټېمالا پایتخت سره نږدې په غټه کچه د خټانو خویدو کې د مړو شمیره شپږ اتیا ته رسېدلې ده او امکان څرګندېږي د مړو په شمیره کې زیاتوالی راشي. تر اوسه خواوشا درې نیم سوه کسان بېدرکه دي. چارواکي وایي د درنو بارانونو وروسته د زیارت په شپه د ناڅاپي خټانو خویدو له وجې یو سل پنځه ویشت کورونه وران شوي دي. چارواکي وایي دا امکان ډېر کم دی چې دغه خټانو لاندې څوک ژوندي پاتې وي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. دا خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نه خبرې غواړي. قدر من اردوونکو، نن به د ډیو ریډیو روانو چارو پروګرام کې تاسو واشنگتن تو خیبر اوري. دا خبرونه به رحمان بنیري سه وړاندې کوي. نه خبرې غواړي پکې تاسو هم برخه اخستې شي. اوس هم زو یو بل مهم موضوع ته. قدر من اردوونکو، په روان کال په حج کې د پمینا کې د ټیل نه ټیل روستو چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخې د سعودي چارواکو په وینا نږدې زر حجیان په دغه پیښه کې وژل شوي. خو ځینې هیوادونه وایي چې د دې د حجیانو د وژل شوو حجیانو شمیره سوا ده. ایران یو داسې هیواد دی چې په دغه پیښه د سعودي عرب ته احتجاج کړی دی او د سعودي عرب نه یې غوښتنه کړې ده چې د دې د حجیانو او بیا د بدرکه حجیانو تفصیل شریک کړي. د سره سره ځینې نورو هیوادونو هم احتجاج کړی دی. اخوا ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په مینا کې د وژل شوو حجیانو شمیره ډیره ده، خو سعودي چارواکي دغه شمیره زرخی تفصیل څه دی په دغه لړ کې. زموږ همکار ارباب محمود علي صاحب سټوډیو سره غلی. ارباب صاحب خیر علي.
ډیره مننه
ارباب صاحب، څه تازه تفصیل دی ستاسو سره؟
بالکل، زه د تازه تفصیل شریکوم چې کوم مطبوعاتو کې راغلی، څنګه چې د ایران خبره تاسو وکړه او دغسې نور ملکونو په حق له آزاد میډیا هم هلته ورغلې ده. اوس رپورټونه مخې ته کېږي، خو لومړی د حج په موقع منا کې ټیل ماټیل په وخت د مړو شمار او د سعودي عرب د انتظام په حق له حجان خپله او نړیوال مطبوعات او چارواکي سخت نیوکه کوي. د ټولو سخت بیان د تهران لخوا راغلی. نن ایران ته د رسیدلو یو سل سلور کسانو جنازي شوي او ایران وایي د دوی لږ تر لږه سلور سوا سلور شپېته وګړي په دغه پیښه کې وژل شوي. مهر خبر ایجنسی د ایران د دفاع وزیر بریګیډیر جنرال حسین دهقان له خولې وایي د مینا پیښه د سعودي حکمرانانو د بد انتظامۍ او نالایکۍ له وجې رامخته شوې. د تهران چارواکي وایي سعودي عرب دی د دوی مړي دوی ته ډېر په احترام واپس ورکړي. د پیښور یو حاجی اختر منیر وای کوم ځای کې چې پیښه شوې دغلته لارې جدا کېدلې او ډېر زیات پولیس په دې ځای ولاړ وو. د مړو په حق له د شمیره هم کره نه ده.
او زمون د وطن خلک هم په دغه ځای کې مزدوري کوي. زمون د کندي زمون د علاقې هغه وي تقریبا چې د 10,000 نه زیات کسان مړه دي. اوس درې بجې ما ته ملګري ټلیفون کړی چې اوس هم کانټینر د مړو لټه کې دي او د هسپتالونو مخې ته ولاړې دي. کانټینر هغه کانټینر په کومو کانټینرو کې بچې هغه قربانۍ غوښه خلکو وړه.
دا خبرې اختر منیر د ډیو ریډیو سره څو ورځې وړاندې کړې وې. سعودي چارواکي وایي د مړو شمیر اوه سوه نهه شپېته دی او وایي د بدرکه شوي او د مړو د پیژندلو لپاره یې د ډي این اې ټیسټ شروع کړی. د مطبوعاتو تر مخه د څلورویشت ملکونو د مړه شوي کسانو شمیر که راغونډ شي نو هغه خپله د زرو نه زیات دی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې ورځپاڼه کې خبریال فهد حسین د مطبوعاتو له خولې منا کې د مړه شوي کسانو شمیر د څلور زرو نه زیات خای. فهد حسین د پاکستان په حکومت هم نیوکې کوي او وایي د اطلاعاتو محکمې د پاکستان ټیویانو اخبارونو ته هدایت کړی د داسې خبرونو د ډډه وکړي په کوم کې چې د مینا پیښه د سعودي چارواکو بد انتظامی بلل کیږي. اخوا سعودي چارواکي وایي دوی د پیښې پلټنه کوي او د پیښې په سر د سیاست نه دی ډډه وکړي شي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com.
یا www.voadradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر منوریدونکو او سمزو د شام لوري ته چیرې چې شامی فعالین وایي مرکزی هومس ایالت کې د روسیې جنگي الوتکو په بمبارونو کې لږ تر لږه دوه ماشومان او یو شپانه وژل شوي. د دغه فعالینو مطبوعاتي څنګه وایي د تبلیسی په شهر او اطرافو کې لس هوایي حملې سوي دي. بلې خوا هم نن د یکشنبې په ورځ روسیې ویلي په شام کې د اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو په مرکزونو بمبارونه کړي او دا کوي چې د بمبارونو له امله د ترهګري ډلې مرکزونه او ودانۍ ورانی کړي او لوجستیکي ملاتړ یې مات کړی دی. په دې باب نور حال راکوي زموږ همکار سمینه احسن.
د روس دفاع وزارت بیان وای روسی جنگی جاسونو په تیرو سلی رشتو ساتو کې د دولت اسلامي یا داعش لس زیونه په هدف کړی دي. په دې زیونو کې تربیتی کیمپونه د وسلې ګودامونه او کمانډ مرکزونه شامل دي. د غزیاتره حمله په مغربي شام کې د ادلی په صوبه کې شوې او ځینې پکې په رقه کې هم شوې دي. په برتانیا کې د شام په انساني حقوقو نظر ساتونکو تنظیم وای د اتوار په ورځ هم د ادلی په جنوب کې هومس او حما کې ځینې روسی هوایي حمله شوې. د خالی په ورځ روس ویلی وو چې خپل فضائي کمپین به نور زیاتی د دې باوجود چې مغربي حکومتونه په روس تنقید کوي او سوالونه اوچتوي چې د روس جټ جازونه په هغه یاغیانو بمباری کوي څوک چې د صدر اسد مخالفه دي نکه د دولت اسلامي وسلوال. د اتوار په ورځ د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یو وار بیا ویلي هغه د داعش پر ضد جګړه کې د روس د امداد هرکلی کوي خو دا هم ده چې په سیمه کې د امن د پاره به د اسد د حکومت په ځای د بلې کمی لارې ضرورت دي. کیمرون د برتانیې بی بی سی ته ویلي هغوی د اسد قصاب ملګرتیا کوي چې اشاره روس ته وه او دا به سیمه کې بې ثباتي نوره زیاته کړي چې تندروي او ترهګري ورسره وده موندلی شي. کیمرون وویل زما دوی ته سلا ده چې سمتي بدل کړي. د خالی په ورځ د برتانیې دفاع وزیر هم ویلی وو تش 15% روسی هوایی حمله د تندرو مرکزونه په هدف کوي. د جمعې په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما په دې خبره زور ورکړی وو چې دغه جګړه به د ماسکو او واشنگتن ترمنځ پراکسی وار یا پټ جنگ جوړ نشي. د دې باوجود چې دواړه په شام کې دوه جدا جدا ډلو باندې هوایی حمله کوي. په وایټ هاوس کې خبری کانفرنس ته صدر اوباما ویلي دا صد دوو عالمی طاقتونو ترمنځ د شطرنج مقابله نه ده او دای هم زیاته کړه چې په شام کې روسی فوزی مداخله د تباهۍ ایوه تګلاره ده. صدر اوباما ویل امریکا به د داعش پر ضد شام کې خپل موجوده پالیسی جاری ساتي. د شامی روشن فکره خلکو سره به مرستې جاری ساتي څوک چې د اسد حکومت ختمېدل غواړي او په سرحد به د ترکو سره هم یو ځای کار کوي. خو ټولو نه زیاتې هڅې به په دې لړکی کېږي چې د دغې مسلې یو سیاسی حل راوزی. کما بچی اسانه خبر نه خو بیا هم ناممکن نه ده.
دا دیو رادیو دا که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږی نو زموږه پته دا ده divaradio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ divaradio@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
دیو ریډیو دا قدر منو دونکو د پاکستان په مقبالي سیمه باندې کې نن د سړک غاړې خخې و می چاودنه کې یو ځای قبایلی مشر وجل شوی او دا غزوې جوبل شوی دی. د فاربنو پورې ډکل چارواکو ویلي چې د بکخیل سیمه قبایلی مشر ساد علي خان نن د اتوار په ورځ سحر په خپل غاړې کې بنو تروانو چې د ټوچی خور سره د تیرو دوه په محل پر سړک غاړې خخ بم چاودلې دی. اخو د ریپورتون تر مخه د لشکري عسکري په نوم د یو تنظیم ویان چې ځان عبد الله وزیرستاني معرفي کوي په قبایلی مشر د بمی چاودنه ذمہواري قبول کړې ده. د دې وړاندې هم پاکستان په قبایلی سیمو نیمو قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو برخو کې د امن لخکرو او کمیټو په مشرانو حمله وبمې چاودنی شوی او وجل شوی. تفصیل اورو د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیټنینا.
چارواکي وایي دغه پیښه نن سهار د خیبر پښتونخوا بنو ضلع میریان سیمه کې رامنځته شوې. د وژل شوي موټر ګاډۍ ته ټوچي پل ته ناستې په سړک په غاړه شخ کړې شوي باروي توکي ور وچاودېدل. د دوی په خبره چاودنې په نتیجه کښې ګاډۍ په بشپړه توګه تباه شوی او پکښې ناست درې کسان ټپي شوي. چارواکي وایي د پیښې وروسته پولیسو ټوله سیمه په خپله ولکه کښې اخیستې او د چاڼ عملیات یې پیل کړي او دې پیښې کې ټپي شوي کسان یې په فوري توګه بنو مرکزي روغتون ته انتقال کړي. کورنۍ ذرایع وایي په روغتون کښې د ډاکټرانو د نشتوالي له امله سعد علي خان مرګ ته غاړه ورکړې او د هغه دیارلس کلن زوی عبدالرحمن یې د صوبې مرکز پېښور ته انتقال کړی. روغتون سرچینې وایي وژل سوی مشر په راژلي سوي حالت انتهایي شدید و ځکه یې مرګ ته غاړه چیرشله. سعد علي خان د نیمه قبایلي سیمې اف آر بنو باکا خیل سیمې یو با اثره مشر شمارلی کېدی او تېر شوي کال 2010 کښې یې وسلهوالو پسې د امن لشکر جوړ کړی و او په وروستیو کښې درې ځله پرې هدفي حملې ترسره شوې وې خو ټپي کېدو څخه پورته څه نقصان نه ورسولی. د برید پړه مجلسي عسکري وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ډلې ویان عبدالله وزیرستاني میډیا ته ویلي حکومت په حمایه د وسله والو په ضد کاروایي ترسره کولې او په زیاته شمېره یې د دوی پلویان حکومت ته په ګوته کړي وو. باید وویل سي چې له تېرې یوې لنډې مودې راهیسې د قبایلي سیمو د باجوړ څخه تر وزیرستانه په قبایلي مشرانو حملې توندې شوې دي. دا په داسې حال چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې وسله والو په ضد په پراخه کچه پوځي عملیات دوام لري او حکومت دعوه کوي چې د شمالي وزیرستان ضرب عضب عملیاتو پر مهال یې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی. په دې اړه مو کله چې د پوځ پخوانی یو افسر ریټایرډ بریګیډیر محمد صاد نه وپوښتل چې آیا وسله وال یو بیا فعال شوي دي یا دې عملیاتو خپلې پایلې لاسته نه دي راوړې نو څه داسې پې وژغېدی؟
کومل صفایه چې کومه ده نو زما په خیال باندې هغه فوجي طور باندې ممکنه نه ده. نو داسې بیا پوره ختمول چې کوم دي نو هغه ناممکن. نو زما په خیال باندې ګوره پاکستان چې څه کولی شو هغه خو یې کړي دي که نه. شمالی وزیرستان کې کوم ځای کې چې د دي میر علي وو یا میرن شاه وو یا د تخیل وو نو دغه علاقو نه خو دي پوره هر څه بې دخله کړي دي خلک.
اخوا د مسعود طالبانو خان سعید ارسجنا ډلې دعوه کړې په شمالی وزیرستان کښې پوځ سره ایمان شته سوې چې پکښې پوځ ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې. د ډلې ویان اعظم طارق میډیا ته ویلي دغه نشته نن ماسپښین شمالی وزیرستان د تخیل تحصیل او جنوبي وزیرستان شکای ته ناژدې په یوه غریزه سیمه کښې شوې چې په پوځي قافلې درنه او سپکه وسله وکاروله. اعظم طارق ویلي د قافلې څخه یې 15 عسکرو مړي او په غټه کچه وسله یې لاسته راوړې خو حکومتي چارواکو تر دې وخته پورې د اعظم طارق لخوا شوو دعوو چې سپینوی نه دی کړی او نه تر هغه ځای پورې میډیا رسد کېږي چې کره او رښتونې معلومات ترلاسه کړي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس آف امریکا ډی و ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلو قدرمنو اوریدونکو خبري خپرونې له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاست. او اوس هم ځو د مومند ایجنسۍ قبایلي سیمې ولوري ته چیرې چې زموږ خبریال ارشد مومند تللی دی. خپل د سترګو لیدلی حال یې په یو رپورټ کې راغونډ کړی او همدا چې هلته یوه شخصي لایبرري هم یو ځوان جوړه کړې ده او چې دغه لایبرري هلته ځایي خلک هم وایي چې د علم چې کوم تنده ده هغه په دې سیمه کې ماتوي او خپله هڅه یې جاري ساتلې ده. نور حال هم د محمد ایجنسۍ زموږ خبریال ارشد محمد په دې رپورټ کې.
د مومند ایجنسۍ اوسیدونکي ځوان نجیب الله کور ته ورتګ په دوران د لارې په غاړه ځای پر ځای سکولونه په بارودي موادو الوزول شوي. سړک غاړې نه ښکارېده چې کورونه هم د توپو په ګولو لګېدلي. ځینو ځایونو کې دوکانونه هم وران پراته وو. د هغه کلي میچنۍ ته د تلو په دوران دوځي سکولونو کې پولیس او ملیشیا عسکرو مورچه جوړ کړي وي چې قسمه قسم وسلې پکې پرتی وي. خوځوان نجیب الله په دغه ماحول کې هم د خپل کور کچا کوټه کې د کلیز د کونکو لپاره کتابتون یا لایبرری جوړ کړي او ورځ په ورځ پکې د زیاتیدونکو کتابونو شمیر ته خوشاله دي.
لایبرری موږ سوچ د سره چې موږ سره کتابونه موږ خپل غسل موږ شوق دی د کتاب خپل چې کلم بازار ته لاړ شو نو کتاب اخلو نو موږ سره کتابونه ډیر شی جمع شي. سوخ مې مرګور له مخ کې ورکړی یو چابل چا به یو څوک براغې دوه درې کتابونه مې اوچت کړو ویلې راغه بس بیا بغه په مغه سره پاتې شو را به نه کړه. نو ما ویل راشه داسې کار وکړو چې دا کتابونه یو یو کس وړي چې دا همدا کتابونه چې دا ټولې معاشرې ته ورسي همدا پکې خپل سټڈی کوي بیا واپس کوي. 150 کتابونه موږ سټارټ اخیستو او اوس موږ سره په یو کال کې د 500 کتابونه وخت ته دا 500 کتابونه وخت ته دا
په قبایلی سیمو کې تر اوسه په سلګونو تعلیمي ادارې ورانې پرتې دي او د ملک نورو سیمو په نسبت پکې تعلیمي کچه هم ډېره کمه ده. خو د نجیب الله رور ګل نواز وای چې د خپلو کشرانو د علم رڼا په خورولو کې مرسته پکار ده.
قصدن آمدن په تیارو کې ساتلې شوې سیمه کې چې څومره د تعلیم ضرورت دی څومره د لایبرري ضرورت دی د یونیورسټو د کالجونو ضرورت دی او دې معاشره کې چې څومره ضرورت دی دومره خو په ټوله دنیا کې په بل ځای کې به ضرورت نه وي. څومره چې دې پسمنده سیمه او په دې دغه کوششونو خو ډېر زیات د ستاینې وړ دي. موږ ورته ډېر په پازیټیو او ډېر په ښه نظر باندې ګورو او امید لرو چې دغه لایبرري او د دغه په وجه باندې به په دې قام کې امن په دې قام کې تعلیم په دې قام کې صبر په دې قام کې به اتفاق راولي.
د نجیب الله لایبرری کې د کتابونو کې خودو کوم مربوط نظام نشته. کتابونه په کورسو او میزونو پراته دي خو د کلی نه ګڼ شمېر کتاب ویونکي دلته راځي.
اسرت مې نوم دی او د دې علاقې اوسیدونکی یم او د دې لایبرری سره مې چې دی د تیرو شپږو میاشتو راځي چې دی کتابونه وړم او واپس کوم هم ورته. زما خو ډېره په ګټه ځکه ورسې ده چې مونږ په سکول کې هغه سکولونو نصاب چې کوم هغه بڑو کړو دلته مونږ ته نالج یعنی دا هغه د زده کړې کتابونه مېلو شو چې کوم کې مونږ نور علم حاصلولې شو په دنیا کې سر واندې په دنیا کې څه کیږي. نو هغه کتابونه مونږ واغ جرنل نالج ته وایي مونږ خو هغه تاریخ پڑھو کړو صرف د سکول د تاریخ نور چې کم چې دی هغه تاریخ مونږ نه پڑھو کړ او ټول قبایل ته مې دا خواسته چا سره چې د کتابونه دي هغه ځان سره ستور کړی دي په خپل کورونو کې خپل کتو د پاره نو هغه د عوام د پاره چې دی د لایبرری ته ورکی.
نجیب الله وای غواړي چې د لایبرری څنګه نور قبایلی علاقو کې هم جوړی کی خو دغه لپاره به ورسره د بیلابیل ایجنسو ځوانانو مرسته پکار وي. ارشد مومند وایس اپ امریکا ډیو ریډیو مومند ایجنسی.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
ډیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
امریکا دی وری دی قدم نوردونکو اوس تاسو بوزو د پاکستان کړکچن سه بلوچستان ته چرته چې په زوب کې قدم نوردونکو د ستمبر په 14 منټه د قله سیف الله نن تختول شوی یو استاد مړې مندل شوی دی په زوب کې او تاسو به دریا د کوچ په بلوچستان صوبه کې هدفي وجنې او د شانتي د خلکو تختول او بیا د هغي مړې مندو مندل کېدو د پیښه سیوا شوی. تفصيلي رپورت اورو د دی وری دی خبريال حمید سمسورنه.
دغه پیښه نن لکوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 350 کیلومتر په واټن باندې په ژوب کې رامنځته سواله. د ژوب د پولیسو علي رتبه مشر وویل چې نن ځایي خلکو و دوی ته خبر ورکړي چې دلته یو مړی پروت دی چې کله پولیس ورغلن دغه مړی ښار ته راوړي. د د پیژندګلوي د سرکاري سکول استاد حسن خان بابر په نامه باندې وسوله. د سکول دغه استاد حسن خان بابر کورنۍ و دوی ته وویل چې دای درې ورځې لمخه ناڅرګند وسلوالو تښتولی وو. د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. پولیس وایي چې دوی د دې پلټنې پیل کړي دي خو اوس دا نسي ویلی چې د ده په وژنه کې به څوک لاس لري. دا به له پلټنو وروسته راڅرګندشي. ژوب د شمال ختیځ په لور د بلوچستان اخري ضلع ده چې د شمال په لور له افغانستان سره او د ختیځ په لور بیا د واڼه او ټانګ سره سرحد لري. د تیرې میاشتې پر 14مه باندې له ژوب سره جوخت د بلوچستان د ضلع کراسی پلا له مرغپي کرزی څخه هم د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي 15 ملازمان او یو ټیکهدار ناڅرګند وسلوالو وړي دي چې تر اوس مهاله پورې بې درکه دي. چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې طالب وسلوالې ډلې هم فعال دي. په تیرو وختو کې هم د یو شمیر سرکاري افسرانو، ډاکټرانو او د غیر دولتي موسسې کارکوونکي له دغو سیمو څخه تښتول سوي دي چې بیا به شمالي وزیرستان ته وړل. پاکستان له افغانستان سره تر 2200 زیاته ګډه سرحدي پوله لري. پر دغه پوله باندې اړین غرونه هم موجود دي پر کوم چې د وسلوالو مخنیوی کول آسان کار نه دی. دا پیښې په بلوچستان کې پر داسې مهال رامنځته کېږي. حکومت ادعا کوي چې اوس په صوبه کې دوی د پخوا په پرتله باندې 80% امنیتي وضعیت پر ځای کړی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیر نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اورېدل مه هیروئ.
د هر زیارت پر ورځ د شپې نهونه د 10 بجو پورې.
قربانا وږمه جالوان.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او له خبری خپرونې وروسته به تاسو خپرونه اوري. واشنگټن ټو خیبر زموږ له همکار رحمان بنیري سره کولای سي چې هم د خپرونه کې برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 001202205 04 او 03. او سمجو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې څو موده وړاندې د اطلاعاتو پوری د رسی قانون منظور شوی و، خو زیاتره خلک دغه ګیله لري چې دوی چې کوم معلومات په کاروي حکومتي چارواکي او ادارې دغه معلومات ورکولو څخه انکار کوي. په دې باب زموږ خبریال ریاض حسین یو رپورټ تیار کړی دی. د اطلاعاتو له وزیر مشتاق غنی سره هم ورباندې خبرې کړې دي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
په خیبر پختونخوا کې مقامی اوسیدونکو عمران یونس ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په دغه قانون باندې عمل درآمد مخې ته نه راځي او سرکاري افسران د معلوماتو د ورکولو نه ډډه کوي. سیړنې وایي چې د کال 2014 د آر ټی آی یا رائټ ټو انفارمیشن ایکټ د لاندې په ټولنه کې هر وګړي ته دا حق ورکړل شوی دی چې د سیاسي کارکونکو یا د سیاسي مشرانو د کارکردګۍ نه خپل ځان خبر کړي. په دې قانون کې په باقاعده توګه د سرکاري افسرانو لپاره د معلوماتو نه ورکولو په بنیاد 50000 روپۍ جرمانه، 2 کال قید او د نوکرۍ د ختمېدو سزا هم موجود ده. په سرکاري شبکه کې د درخواست راتلو نه د 10 نه تر 20 ورځو پورې هغه شبکه به کوي چې درخواست کوونکي ته صحیح او دستخط کړی شوی معلومات ورکړي. خو په دې حق له معلوماتو صوبایي وزیر مشتاق غنی وایي چې په دغه قانون کې بدلون راوستي شي او اوس به د موبایل پیغامونو په ذریعہ او ایمیل لارې خلکو ته معلومات ورکول شي.
کچھ امینڈمنٹ جو ہے وہ ہم ان قریب لانے والے ہیں جس میں جو بھی شعبے اس میں سے رہ گئے ہیں آر ٹی آئی کے دائرہ اختیار سے.
دوی وایي چې مونږ په دغه قانون کې بدلون راوستل غواړو او صداسي شبکې دي چې هغه د دې قانون د اختیار د دایرې نه بهر دي او چې څومره هم کې دي شي هغه په دې قانون کې شامل کړو. او اوس به خلک د دفترونو چکر نه وهي او د کورونو دننه به هغوی ته معلومات د اس ام اس یا ایمیل په ذریعہ میلاويږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زمونږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.